السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې څخه د خبرونو مو یو ساعت دوام کوي او ری چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پایل پر څرنګولې نن په کابل کې په دویم څلور اړخیزه غونډه کې خبرې کیږي. پر دې موضوع په یو مفصل بحث کې هم خبرې کوو. نور مطالب وروسته معرفي کیږي. اوس له ناجیه ساپۍ نه د افغانستان سیمې نړۍ خبرونه اوري.
ټاکل شوې چې تر راتلونکو څو شېبو پورې د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه په کابل کې پیل شي. استرالیا غواړي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي او هغه درې امریکایي اتباع چې په ایران کې تازه له زندانه خوشې شوي جنوا ته ولېږدول شول. د خبرونو تفصیل چکل شوی چې په کابل کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین دویمه څلور اړخیزه غونډه تر راتلونکو څو شېبو پورې پیل شي. د دې غونډې پرانیستونکي وینا به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وکړي. د دې لړۍ لومړۍ غونډه تېره اونۍ په اسلام آباد کې وشوه. په دې غونډه کې به له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د بیا پیل پر لارو چارو بحث وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما او د امریکا سفارت په جلال آباد ښار کې پرونی ځانوژون کې حمله وغندله. په هغه حمله کې چې د ولایتي شورا د وکیل عبید الله شینواری پر دیره وشوه، 14 تنه ووژل شول او 14 نور ټپیان شول. یونما په خپل اعلامیه کې لیکلي چې پر ولسي خلکو دا ډول بریدونه په بشپړه توګه د بشري قوانینو سره په مخالفت کې دي. په کابل کې د امریکا سفارت هم په یو اعلامیه کې دغه حمله غندلې او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې. د استرالیا صدر اعظم اعلان وکړ چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي. ملکولم ترنبول پرون دا خبرې په کابل کې وکړې. د ویل چې افغانستان ته به د خپل هیواد 40 نور پوځیان هم ولېږي او د خپلو سرتیرو شمیر به 270 ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د استرالیا صدر اعظم د امریکا د ولسمشر باراک اوباما هغه غوښتنه رد کړه چې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره د نورو استرالیي سرتیرو په باب ده. په افغانستان کې د استرالیا د 12 کلن حضور په بهیر کې د دغه هیواد یو سلویخت سرتیری وژل شوی دی. په همدې حال کې افغان ولسمشر له استرالیا غوښتنه وکړه چې د افغانستان له هوایي ځواک سره مرسته وکړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 2.5 پوله، یو اروپایي یورو 4.5 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 9.5 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلدار 6.9 افغانۍ. هغه درې امریکایي اتباع چې په ایران کې تازه له زندانه خوشې شوي پرون د سویس د هوایي ځواکونو په یوه الوتکه کې جنوا ته ولېږدول شول. د دې درېو کسانو خوشې کېدل د ایران او امریکا ترمنځ د زندانیانو د تبادلې د توافق یوه برخه ده. په دې درېو کسانو کې په تهران کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال جیسن رضایان، یو امریکایي پادری سید ابادني او د امریکا د سمندري ځواک یو پخوانی افسر امیر حکمتی شامل دي. ټاکل شوی چې دا درې کسان به له سویس څخه په جرمني کې د امریکا یوې هوایي هډې ته انتقال شي. تر دې مخکې د څلورو امریکایي اتباعو د خوشې کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. امریکایي او عراقي چارواکي هڅه کوي هغه درې امریکایان پیدا کړي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې لادرکه شوي دي. د دواړو هیوادونو چارواکو دا خبره پرون وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي وویل چې موږ د عراقي چارواکو په بشپړې همکارۍ سره هڅه کوو د دغو کسانو ځای ځایګۍ پیدا کړو. تر دې مخکې العربیه ټلویزیون راپور ورکړ چې دغه درې امریکایان ښایي د ملیشو لخوا تښتول شوي وي. د عراق د پولیسو یو افسر نوم نه خودلو په شرط د فرانسې خبری آژانس ویل د معلومات خي چې د غدری امریکایان او د هغوی یو عراقي ترجمان د هغو ملیشو وسلوالو له خوا تختول شوی چې د پاوز دریشه پر تن وي. د ویلي چې د عراق ځواکونو د دوی د منډلو لپاره عملیات پیل کړی دي. یو ورځ وروسته له هغې چې د ایران په اټومي پروګرام پورې تړلي بندیزونه لرې شول، د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې پر ځینو شرکتونو او شخصیتونو نوي بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه د دې هېواد د بلاستیک توغندیو له پروګرام سره تړلي دي. د امریکا د خزانې وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دا بندیزونه پر 15 کسانو او د شرکتونو پر یوې شبکې چې په عربي متحده اماراتو او چین کې کار کوي لګول شوي دي. د ملګرو ملتونو ماهرانو د میلادی کال په دسمبر میاشت کې په یو راپور کې وویل چې د ایران لخوا په اکتوبر میاشت کې د منځنی واټن وشتون کې یو توغندی ازمایل پر دې هیواد د لګیدلو بندیزونو څخه سرغړاوی بلل کېږي. د ریوټرز خبري اژانس د یو شمیر چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دغو بندیزونو د لګولو په اړه پریکړه له دې کابل ځنډولې وه چې له ایران سره د 15 امریکایي بندیانو د خوشي کېدو پر سر جدي خبرې اترې روانې وي. په ترکیه کې یوې محکمې د سوریې لس وګړي له هغه برید کوونکي سره د مشکوک تړاو لرلو له کبله بندیان کړل چې تېره اونۍ په استنبول کې لس جرمنان ووژل. د سوریې دغه لس وګړي له داعش ډلې سره په اړیکو تورن او دا مهال په بند کې دي. شپږ تنه نور په ضمانت خوشي شوي او د یو کم عمره تورن په اړه هم عدلي اقدامات دوام لري. په دې حمله کې چې تېره شنبه په یوه سیاحتي سیمه کې شوي لس جرمني سیلانیان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. او په فرانسه کې هغه سړی چې د یو ډول نویو درملو د ازمایلو له کبله یې مغزي سکته کړې وه پرون سا ورکړه. د فرانسې د رینز ښار روغتون ویلي د 15 نورو چې په داوطلب ډول دا درمل ازمایل شوي وو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. د درمل جوړونې د یو پرتګالي شرکت لخوا د دې درملو په ازمایلو کې نوي کسانو برخه اخیستې وه. دا د رواني ناروغیو او اضطراب د درملنې لپاره یو ډول نوي درمل و چې په فرانسه کې د نویو درملو د ازمایلو تر ټولو ناوړه پیښې رامنځته کړه. دا و تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویب سټ لوستل سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. په افغانستان کې د سهار لس بجې او څه باندې و دقیقې سوې. لوس لوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پایل پر ترنګولې نن په کابل کې په دویمه څلور اړخیزه غونډه کې خبرې کیږي. په دې اړه د کورنیو چارو د پخوانی وزیر مرکه هم اوري.
امیدواری شته چین او امریکا هم دې ته لیوال دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ له لارې لاره سولې د مذاکرو لپاره یا خبرو د اترو لپاره اواره.
په یو مفصل بحث کې د نننۍ غونډې پر ممکنه نتایجو او اغیزو خبرې کوو. نور مطالب هم لرو. 219 پروګرامونه هم په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. له وسلولو طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پایل پر څرنګولې نن په کابل کې په دویمه څلور اړخیزه غونډه کې خبرې کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي برخه لري. دوی خپل لومړی غونډه تیره دوشنبه په اسلام آباد کې وکړه. په هغه غونډه کې هم د سولې د لارو چارو پر مسله بحث وسو. افغان کارپوهان وایي پاکستان د افغانستان په سولې کې مهم رول لري او پر طالبانو له خپل نفوذ نه په استفاده کولی سي هغوی د سولې خبرو ته کښېنوي. دا په اصل کې ده چې وسلول طالبان په خپله رهبري کې د اختلافاتو له کبله پر څو برخو سره ویشل سوي دي. اجمل تورمن له کبله نور حل راکوي. تورمن صاحب، غونډه پیل سوې ده؟
بلې سالی صاحب، تاسو او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته سلام. په وړاندې کولو سره غونډه تر اوسه پرې نه ده پیل شوې، او لکه څنګه چې تاسو وویل چې دغه څلور اړخیزه غونډه لومړی پړاوی په اسلام آباد کې شوې و، نن به په کابل کې څو شېبې وروسته د دغه غونډې دوهم پړاو پیل شي چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به پکې برخه ولري. او ویل کېږي چې تر ډېره به د سولې د لارو چارو په نقشې باندې خبرې وشي چې د وطلوال مخالفین سره په څه ډول نقشه او د کوم لارو کولی شي چې خبرې وشي. مخکې تر دې چې دا غونډه پیل شي څو شېبې وروسته، څو شېبې مخکې د افغانستان اجرائیه رئیس د وزیرانو شورا په غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې او هیله یې څرګنده کړه چې څلور واړه هیوادونه د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې د برابرولو یوې نتیجې ته ورسیږي. خبرې چې په دې برخه کې د ښاغلي عبدالله عبدالله سرګندونی هم واورو چې د غونډې ته وکړي.
امیدوار سم کې هر چا کشور وقتی که از تأمین صلح و حل مسئله از طریق گفتگو میکنن با هم به نتایجی در مورد نقشه راه امروز برسن و در حقیقت عزم ارادی صادقانه همه اشتراک کننده ها میتونه که کمک بسیار بزرگی باشه برای کوتاه ساختن راه برای رسیدن به صلح.
ټاکل شوی چې د غونډه څو شیبه وروسته پیل شي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به غونډه ته لمړنۍ وینا کوونکې ووسی. په خاطر دې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی چې د څلور ارخیزې غونډې په دوهم په لومړي پړاو کې په اسلام آباد کې ګډون کړی و، د یوې خبري غونډې ته ویلي ول چې افغانان به تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د سولې په برخه کې د یو لړ بدلونونو شاهدان اوسي. نو ځکه افغانان هم تر ډیره دغه غونډې ته د هیلو سترګې لري او وایي چې هیله من دي چې دغه غونډې وه ښه نتیجې ورکړي او د سول لپاره یو خزیرې اوسي دوی لپاره.
ترمن صاحب، دا غونډه په داسې حال کې جوړېږي چې تېره شپه د ایټالیا پر سفارت باندې حمله شوې وه او ځینو اژانسونو لیکلي دي چې د دې غونډې په درشل کې دغسې یوه پیښه خامخا خپلې اغېزې هم لري. په کابل کې څه امنیتي تدابیر نیول شوي د دې غونډې په درشل کې؟
امنیتی تدابیر شته، بله، د پخوا پرتله د نورو ورځو په توپیر باندې امنیتی تدابیر شته، ولې هومره شدید تدابیر چې پخوا مثلا د ځینو چارواکو پراتک سره په کابل کې نیول کېدل هومره شدید تدابیر نشته، ولې د عادي ورځو سره په توپیر کې امنیتی تدابیر نیول شوي دي. او دغه غونډه چې څو شېبې وروسته پیل کېږي انشاءالله نوي څه لاسته راوړنې چې وي نوې خبرې د پراتلونکو خپرول کې
تاسو شریک. ډېر مننه ستاسو څخه اجمل تورمان. په کابل کې ومرودل چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل پر څرنګوالي نن په کابل کې په دویمه څلور اړخیزه غونډه کې خبرې کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي برخه لري. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د واشنگتن په ملي دفاعي پانتون کې استاد علي احمد جلالي په دې نظر دی چې د سیمې او نړۍ هیوادونه خپلو ګټو ته په پام سره غواړي په افغانستان کې ثبات وي. زرغونی منګل ورسره مرکه کړې. په پیل کې پښتلې له دویمې څلور اړخیزې غونډې څومره تمه په کار ده؟
په دې برخه کې امیدواري شته، مخصوصا ځینې هیوادونه لکه چین او امریکا هم دې ته لیوال دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ له لارې لاره د سولې د مذاکرو دپاره یا خبرې د اترو دپاره هواره شي. مګر مهمه مسله د پاکستان نقش دی. پاکستان په ډېرې بېاعتمادګانۍ په افغانستان کې موجود دي او داسې انګېرل کېږي چې پاکستان دې لپاره چې چین او د چین او د امریکې فشار په ځان کم کړي او په عین زمان کې وښيي چې دغه ته سولې خبرو ته لیوال دی، کولای شي چې د سولې په پروسس کې مرسته وکړي. اما په عین زمان کې دغه بې اعتمادي چې په افغانستان کې موجود ده خلک اعتماد نه لري او دا په دې پورې اړه چې آیا پاکستان ځینې عملي ګامونه اخیستی شي که نه.
ستاسو په نظر په دغسې حالت کې چې وسلوال طالبان په دوو برخو ویشل شوي دي او د دوی ترمنځ د نظر یووالی هم نه ښکاري، آیا دغسې غونډې کولی شي چې د طالبانو ټولې ډلې د مذاکرو میز ته کښېنوي؟
طالبان څو ډلې دي، مخصوصا دا دوی لویې ډلې چې لري، مګر دواړه ډلې د پاکستان تر راستن لاندې کنټرول لاندې دي ترڅو چې په دوی خپلې اډې پاکستان کې ولري او هغه نشي کولای چې بې د پاکستان له ارادې نه زیات عمل وکړي. ممکن ده په ځینو مواردو کې به څه ازادي لري، مګر مثلا پاکستان ده که پاکستان وغواړي دوی کولای شي د مختلفې ډلې راولي د مذاکراتو میز، یا که نه غواړي چې د مذاکراتو ته راشي دوی کولای شي د دوی په ضد اقدام وکړي، ځکه دوی په پاکستان کې دي. بې د پاکستان له مرستې نه حرکت نشي کولای، نو ځکه دا پاکستان پورې اړه لري که هغه وغواړي دوړلی درېډلی څلور ډلی دوی کولای شي شي دې تراول. مګر ځینې افراطي ډلې چې موجودې دي او د بینلي ټررزم سره ارتباط لري هغه به ګمان نه کوم چې سولې ته غاړه کېږي، هغه به خپل تخریبي فعالیتو دوام ورکړي. په هغه صورت کې که چېرته په افغانستان کې سوله ییز حل راځي نو هغه ټولې ډلې چې په دې حل کې برخه اخیستې ده د هغو ډلو په مرسته باید مشترک اقدام وکړي.
خاغلی جلالی، سیمه بدل شوی ده، حالات بدل شوی، تاپیو نور پروژې چې د سیمه هیوادونه سره تړي را روان دي، ستاسو په نظر د سیمه هیوادونه په افغانستان کې د ثبات لپاره لخپلو فشارونو د کار اخیستلو په برخه کې څومره جدي دي؟
په منطقي لحاظ چې ورته وګوري، البته دا اقتصادي فعالیتونه چې روان دي په سیمه کې دا د ډېرو هیوادو او د ټولو هیوادو په ګټه دي. دا د چین په ګټه دی، پاکستان په ګټه دی، د افغانستان، د هند، د نورو هیوادو په ګټه دی. مګر متاسفانه په ډېرو مواردو کې په جیوپولیټیکي لحاظ د دې پرمختګ اختلافات موجود، اکثرا اقتصادي ګټې د سیاسي ګټو او د جيوپوليټیک د ګټو او د ایدئولوژیک ګټو قرباني کی. نو ځکه کچیرته په افغانستان کې یو د سولیز حل لپاره د افغانستان د شخړې د سولیز حل لپاره لار هواره شي، هغه سره دا پخپله کولی اقتصاد هغه پیاوړی کوي. البته اقتصادي پرمختیا او همدارنګه امنیت د یوې د یوې سکې دوه مخه دي، دواړه په یو بل اثر لري. بې امنیت اقتصادي پراختیا نشي راتلی او بې د اقتصادي پیاله هغه امنیت چې راځي هغه ټینګېدای نشي، یعنی دوامداره کېدای نشي. ځکه په دې سیمه کې په دې برخه کې باید وکتل شي چې آیا د پاکستان یا د نور هیوادونو چې د اقتصادي پراختیا په دې سیمه کې لیوال دي تر کومه حده پورې دا قرباني ورکولی شي په امنیتي لحاظ له افغانستان سره مرسته وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین د دې غونډې تر اولې مرحله وروسته ویلي وو چې افغانان به په دوو میاشتو کې د سولې په مسله کې د یو مثبت بدلون شاهدان وي. آیا دا بیانات خوشبینی ده که کوم اساس هم لري؟
دا په حقیقت کې یو شرط ده. تکه تیر کال هم په همدغه وختو کې د افغانستان جمهور رئیس پاکستان ته ویلي چې پارسي دوړې وو د ترمن رابط کشي روتر سلی پوری افغانستان غوړي چې وګوري چې څه عملی قانون اخیستل کیږي چې دغه نایل هم شوی جړې ختم شي. اوه کارونه شو هغه وخت په نتیجه کې د وګړي کې په دغه کې سخت جنگونه په افغانستان کې رامنځته شو. اوس هم د دوه میاشتې د جنگ تر موسم پورې پاتې په دغه دوران کې که پاکستان څه عملی اقدامات وکړي او د هغو ډلو په ضد فعالیت وکړي، فعالیتونه محدود کړي چې د پاکستان له خاورې په افغانستان حملې کوي، په افغانستان باندې تجاوز کوي، په هغه صورت کې یعنی دغه امیدواری پیدا کیږي بل کال لپاره، او که هغه نه وي نو بیا به هما خبره وي لکه چې تیر کال.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
ولی زرخان له خوست نه په خپل پیغام کې لیکلي وسوال طالبان د سولې د خبرو واک او صلاحیت نه لري، هرڅه د پاکستان په لاس کې دي. عبدالحد احسان له هلمند لیکلي خدای دې وکړي افغانستان ته سوله راسي، خو په دې پروسه کې د پاکستان پر صداقت ټول خلک شک لري. محمد اسلام بیا له خوست څخه غوښتنه کړې چې ولسمشر محمد اشرف غنی دې په نننۍ څلور اړخیزه غونډه کې د سولې لپاره خپل شرطونه تشریح کړي. قاری محمد مدنی له نورستان لیکلی هله د سولې پر مسأله نننۍ خبرې مثبت نتیجې ورکړي، څو افغانان له کړاو څخه ووځي. محمد ولی هیوادمل لیکلی د سولې له عالی شورا هله کوي چې د سولې په پروسه کې له پوره اخلاص څخه کار واخلي. محمدی له هلمند لیکلی چې د دې ولایت په مارجې ولسوالۍ کې د ورستیو ناامنیو په نتیجه کې ګڼ ملکان وژل شوي، خو امنیه قمندان وایي چې خیر او خیریت دي. سردار ولی سیرت بیا لیکلي که د هلمند د جګړې مخه اوس ونه نیول سي په پسرلي کې به یې شدت نور هم زیات سي. او حمیدالله وطنوال له اروزګانه له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د ځمکو د غصب مخه ونیسي، ځکه په چورې ولسوالۍ کې دا ستونزه ډېره ده.
لو وسلوولو طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل پر لارو چارو نن په کابل کې په دویمه څلور اړخیزه غونډه کې خبرې کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي برخه لري. دوی خپل لومړی غونډه تیره دوشنبه په اسلام آباد کې وکړه. په هغه غونډه کې هم د سولې د لارو چارو پر مسله بحث وسو. افغان کارپوهان وایي پاکستان د افغانستان په سولې کې مهم رول لري او پر طالبانو له خپل نفوذ نه په استفادې کولی سي هغوی د سولې خبرو ته کښېنوي. صفي الله ستانکزی د خبرونې په پاتې برخه کې له میلمنو سره د نننۍ غونډې پر احتمالي نتایج ایجو او اغیزو بحث کوي. ستانکزی صاحب مهربانی.
بلی سالی صاحب مننه. السلام علیکم درنو اوریدونکو. په اوسنی بحث کې چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ د افغان سولې په اړه باندې د څلور اړخیزې غونډې په اهمیت او د یادو هیوادونو د ژمنتیا په اړه باندې دی. راسره په سټوډیو کې میلمانه دي د سیاسي او حقوقي چارو کارپو ډاکټر کبیر رنجبر. د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز د څېړنې د برخې رئیس محترم حلیم کوثری له دوی سره به شاوخوا نیم ساعت په دغې څلور اړخیزې غونډې پر مسایلو خبرې وکړو. ډیر زیات خرغلی درنو میلمانو پروګرام ته. خرغلی استاد، له تاسو په پیل کو د دغه غونډې اهمیت په څه کې دی؟ پاکستان تیر اونۍ هم د یوې څلور اړخیزې غونډې کوربه و، او دا ځل په افغانستان کې میلمه دی، او د چین او امریکا استازي هم دې غونډې ته راغلي دي، او تمه ده په څو شیبو کې دا غونډه پیل شي. اهمیت یې په څه کې دی ستاسو له نظره؟
ډیره مننه، زه خپل احترامات سلامونه ټولو تاسو قدرمنو اوریدونکو ته او د ګران محترم میلمه ته ستاسو کارمندانو ته وړاندې کوم. خپله دغه غونډه یو خاصو شرایطو کې دایریږي، او لمدې لپاره هم اهمیت خورا پراخ دی. زه فکر کوم چې اوس ټوله نړۍ ستړې شوې ده د افغانستان د لانجو په هکله. خپله منطقي هیوادونه هم ستړي شوي دي، او ډېر لوی زیان ویني له دغه حالت نه، اقتصادي زیان ویني، سیاسي زیان ویني، تهدیدونه دي دوی ته. خپله پاکستان کې هم هغه پخوانۍ هوا او هغه پخوانۍ فضا بدله شوې ده، او ډیره جدي بدله شوې ده. له همدې لپاره دی چې زه فکر کوم چې دغه ناسته په همدغه نویو شرایطو کې دا به تر ډیره حده وسی کولای چې هغه پخوانی بعضې شکونه او بعضې تردیدونه چې هغه ته یو ځواب داسې ورکړي چې یو بل اړخ د دغه قضیې افغانستان ولس ته ورقي، چې هغه د سولې تامین او د ثبات راوستل په دغه منطقې کې دي. وبه ګورو، هر موږ خو تر اوسه پورې همیشه پخوا هم هیلې درلودلې، مګر دغه هیلې یو مثبت پای نه درلوده. اوس هم موږ هیله لرو له یو شک سره چې دغه هیله ترسره کیږي او نه ترسره کیږي، دا به آینده عملی اقدامات وښيي.
بله، مننه ښاغلی کوثری. تاسو ته راشو په دغې غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عزاد احمد چودري، د امریکا ځانګړی استازی، د افغانستان او پاکستان لپاره ریچارډ اولسن، او د چین استازی هم برخه لري په دغه غونډه کې. د دغه سو استازیو راتګ افغانستان ته د سولې پر مسایلو باندې خبري څومره به د تاسو په نظر واقع ناغه ژمنه چې دوی په رسنیو کې وایي د سولې لپاره پر هغه عمل وکړي، او بل اخر نن یوې داسې فیصلې ته ورسیږي چې په نتیجه کې وکولای شي له طالبانو سره یا هم له مخالفینو سره د سولې په برخه کې ښه پرمختګ وشي، او هغه د سولې خبرو ته کېنوي؟
مننه. زم هم خپل احترامات او سلام محترم ډاکټر صاحب ته، تاسو ته محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. د دې مخکې چې تاسو سوال ته ځواب ورکړم، دا مهمه ده چې وایم دلته زه خپل شخصي نظریات وړاندې کوم، او په هیڅ وجه زما دغه نظریات زما د دفتر موقف نمایندګي نه کوي. مهمه خبره دلته دا ده چې کمونږ وګورو په اسلام آباد کې دا مجلس، او اوس دلته په کابل کې دا مجلس، دا د آسیا د زړه د کانفرنس نه بعد شروع شول. البته پاکستان، امریکا او چین ډیر کوشش وکړ چې افغانستان په دې کانفرنس کې سهم ولري، او هغه و چې سهم یې ودرلوده ولاړه. د هغې نه بعد دا پروسه شروع شوه، بیا د اسلام آباد مجلس او اوس د کابل مجلس ده. زه فکر کوم تر اوسه پورې دغه مجلسونه صرف د دې لپاره دي چې یو تګلارې د سولې او د مذاکرې لپاره جوړ شي. خو مهمه خبره دلته دا ده چې موږ نه صرف د امریکا او د چین او د پاکستان باره کې خبره وکړو، عین وخت کې دا خبرې هم وکړو چې طالبانو په داسې ورځو کې چې دا مجالس شروع شوي دي څه اظهارات درلودل. کو ګورو د هغې اظهارات داسې نه ول چې د خلکو امید ورته جګ شي. دا مهمه خبره ده چې چین مستقیم داخل ده، امریکا مستقیم داخل ده، پاکستان مستقیم داخل ده. د پاکستان خبره جدا ده، خو راځي د چین او د امریکا خبره ده. چین خپل غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي، ځکه په بیامنی کې چین خطر ویني، او چین خپل په دې نظر ده چې طالبان رئیس یو دولت سره شریک شي. البته د اساسي قانون او دا تیرو دیالسو سوالو سکلونه چې کومې لاس راوړنې موږ درلودلې، خو په عین وخت کې چین د امریکا د حضور سره تر ډېره حده پورې موافق نه ده په افغانستان کې چین ز فکر نکوم چې داسي او د سولې پروسې سره دا کومکو کې چې پاغه کې طالبان هم رئیسی دولت سره یو ځای شي او امریکایان هم پاتې شي. بل خبره دی امریکا ده مهمه خبره دلته ده چې امریکا د حل حصه ده یا د مشکل حصه ده. ترغی پروژه مونږ ګورو طالبان دا فکر کوي چې امریکا په حقیقت کې نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. سور ورځې وړاندې دوی دا خبرې وکړلې او اعلامیه یې نشر کړله او وی ویلې چې په هلمند کې دوی مستقیم په نظامي فعالیتونو کې دوی داخل ول د خارجي قواو سره دوی کومک کو او داخلي قواو سره دوی کومک کو. په عین وخت کې اوس د اسټرالیا خبره که مونږ ګورو چې ډېر هده پورې امریکا پورې اړه لري ځکه امریکا دلته پر اس کې ده. اسټرالیا هم اعلان وکړ چې دوی به خپل اساکر زیاتوي. نو که مونږ وګورو دغه هیوادونه اهمیت لري خو په عین وخت کې دغه هیوادونه په خپلو منځو کې تر یو حده پورې مشکلات هم لري په یو مشخص دیدګاه باندې دوی موافقه نه دي.
بله مننه ډاکټر صاحب. امریکا او چین د ښاغلي کوثری په خبره تر یو حده پورې په خپل منځ کې مشکل لري. په لومړي سر کې د دوی یووالی د افغان سولې لپاره څومره مهمه ده او بیا د پاکستان رول ته کراشو پاکستان څنګه باید په دې مدور کې خپل صداقت ښکاره کړي ځکه چې تل په هغوی تور پورې شوی دی چې صادق نه دي پاتې شوي په سولې موضوع کې.
اصلا د چین او د امریکې او د نورو ځینې هیوادونو د منطقې هیوادونو ترمنځ یقینا اختلافات شته، هغه ستراتیژیک اختلافات دي، هغه بنیادي اختلافات دي، مګر اوس دغه نړۍ دومره سره نږدې شوې ده، دومره دوی سره اقتصادي نگاهنه او سیاسي نگاهنه یو په بل اغیزه لري چې اوس عملا موږ وینو چې هغه بحران د اقتصادي چې په چین کې راغی په بل نوي کال نه خورا لوی اغیز یې په امریکې وکړله او هلته یې ډېر لوی زیان ورساوه د امریکې اقتصاد ته، همدارقم د روسیې اقتصاد ته، د بعضې نورو هیوادونو. په دغه موضوع په ډېرو موضوعاتو کې دوی ګټې بیا سره مشترکې دي. له هغې جملې نه د افغانستان په ارتباط د دوی ګټې د امنیتي نگاهنه کاملا سره غوټه خوري. د دې لپاره چې خپله دغه تروریزم په افغانستان کې یو لوی ګواښ دی هم امریکې ته هم د غربي هیوادونو ته، مخصوصا هغه هیوادونه چې هغوی له اسرائیل سره ستراتیژیک نږدېوالی لري، دا ګواښ دی. همداسې چین ته ګواښ دی، ګواښ له دې لپاره دی چې دلته هغه اقتصادي امکانات د چین په منطقې کې دغه بې امنیتي له منځه وړي. نو له همدې لپاره دی چې هم چین په دې کې علاقمند دی او هم امریکې دغه د دوی ګټې دلته سره غوټه خوري، او دوی له همدې لپاره هم دی چې اوس لاس یو کړی دی چې که اوسي په افغانستان کې سوله او ثبات راسي.
بله مننه. د دوی موقف تاسو روښانه کړئ، اوس د پاکستان په اړه باندې لطفا نظر وکړئ.
پاکستان هم ګوري، اوس هغه پاکستان نه دی چې په شلمه پیړۍ کې وو، دغه یو ویشتمه پیړۍ ډېر لوی ستونزې پاکستان ته زیږولي. د لغو جملې نه خورا ژور اقتصادي بحران دی پاکستان کې، چې په هغه کې خپله د انرژي بحران هغه پراس د ټولو بحرانونو کې په اقتصادي ډګر کې دی. خورا لوی سیاسي بحران دی پاکستان کې، موږ عملا وینو چې هلته ډېرې افراطي ډلې فعاله دي. اولته ډیموکرات ملي ډیموکرات قوتونه کاملا په حاشیه کې دي، او اصلا ولس په حاشیه کې دی پاکستان کې. له بلې خوا امنیتي بحران خورا لوی دی پاکستان کې، ژور دی. موږ عملا وینو هغه ستونزې چې په افغانستان کې وي تر اوسه پورې په دغه دیرسو کلو کې په دغه یویشتمه پیړۍ کې.
یعنی د تاسو مطلب دا دی چې پاکستان غواړي د دغه ټولو بحرانونو د حل لپاره بلاخره په سیمه ییزه کچه باندې هم متحدان ولري او خپلې ګټې هم پکې ولټي او بلاخره سوله تامین شي. د دې پلوي دی چې سوله تامین شي که څنګه؟
که پلوي نه، نو دا به ډېر حماقت دی پاکستان له دې لپاره چې هیڅ وخت کې دغه بحرانونه چې ما ورته ګوته ونیوله چې دا په مجموع کې اصطلاح د دولتي بحران ورته کارول کېږي، چې هغه ډېر کم په دنیا کې په ملکونو کې موږ سره مواجه یاستو. دغه دولتي بحران له منځه وړل غیر ممکن دی چې په افغانستان کې سوله او ثبات رانشي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل موضوع په همدغه برخه کې، د پاکستان سیاستوال یا د حکومت مشرانی له پوزیانو نه په واکه لکس کم دی، یعنی ډیر تصمیم گیری او فیصله د پوزیانو په لاس کې حل تا او داسې ویل کیږي چې مستقیما استخبارات او پوزیان په لویو سیاستونو کې دوی خپل سری کرخی لري او دوی ته انکړی دي چې لاغونه حکومت هم حتی سرغړونه نشي کولای او مجبور دي چې دغه فیصله ومني. د تاسو په نظر ک پوزیان له دغه مسلې سره ډیر موافق نه وي، بیا وسنګ کیږي سیاستوالو خو په ظاهرا سرتاج عزیز او زینو نور مشرانو د افغان سولې نه ملاتړ کړی او ویلي دي چې موږ باید یو وصول راول او ټول په موافق اوسو.
ملکی اداره د پاکستان تر کومه حده چې د انتخاباتو لارې په دې اخرو کلو کې امه استراغلی سوچه انتخاباتو لارې، یعنی د کودتا لارې مې سند راغلی، هغه عمدتاً د ولس استازیتوب کوي تر ډیره حده. لمدې لپاره دوی ډیر علاقمند دي، همیشه علاقمند وو چې دغه لانجه حل شي، مګر د نظامی اړخې هغه هم اوس امکانات ډیر دي دی لپاره چې د پاکستان هم اردو هم استخباراتي هغه ایس آی هغه ډیر نږدې اړیکې لري له سی آی اے او انټلیجنس سرویس د بریتانیا سره، یعنی هم امریکا او هم بریتانیا خورا لوی اغیز لري په دغه دوه مهمو ارګانونو چې کاوغي فشار راوړي، یقینا دا لانجه تر ډیره حده حلیږي.
بله مننه ښاغلی کوثری. له طالبانو سره که احیانا خبرې هم وشي، دته په کتو چې څو ډلې دی او بل اخر ځینې ډلې راشي له افغان حکومت سره خبرې وکړي او افغان حکومت هم دغه پالیسی روښانه کړې ده، له خلکو سره خبرې کوي چې دوی بل اخر سوله مني او د سولې خبرو لپاره کېنی حاضرېږي، دوی سره مخامخ خبرې کوي، آیا یوازې به له همدغه ډلو سره د خبرو په نتیجه کې سوله په افغانستان کې راشي، او یا دلته نور ځینې کړې هم شته چې بل اخر په دغه مسایلو باندې به هم روانه جګړه همداسې توده پاتې وي او سوله به کڅه هم چې زینو ډلو سره وشي خو بیا به هم افغان جګړه روانه وي؟
یو خو سوله ده چې مذاکره د دولت او د طالبانو ترمنځ، او بل مهمه خبردار چې دا امکان لري یا کېدای شي چې هغه سوله چې د دولت او د طالبانو یا د نورو بعضو کړیو په منځ کې طالبان دي هغې سره وشي امنیت تامینوي. زما په نظر باندې زه فکر نه کوم چې که داسې سوله وشي چې د طالبانو یو غونډې سره یا بل غونډې سره سوله وشي او یو غونډه د هغه سولې نه بیرون پاتې شي په افغانستان کې سوله تامین شي، یوه مهمه خبره دا ده. تر ډېر حده پورې که موږ وګورو د خارجي قواو په وتلو په افغانستان کې طالبانو دغه گروپ د ملا عمر د رهبری لاندې چې تر یو حده پورې ډېر متحد وو په مختلفو ډلو دا وویشل شو، او تر ډیره حده پورې زه فکر کوم په دې کې خارجي لاسونه هم دي، ځکه تر یو حده پورې پاکستان غواړي چې جهانیانو ته وښیي چې دغه سوله د طالبانو او د دولت په منځ کې دا د افغانانو مسؤلیت ده، دا زموږ مسؤلیت نه ده، موږ غواړو کوم رول چې پکې مثبت لوبولی شو هغه ولوبو د هغې په اصطلاح، خو نور دا د افغانانو په منځ کې ده چې دوی سوله وکړي. نو پاکستان اوس غواړي چې تر حده پورې د یو ګروپ سره د طالبانو او د دولت سوله وشي او جهانیانو ته ووایي چې هغه موږ خپل مسؤلیت چې هغه رول ادا هغه موږ پوره کړو. په عین وخت کې هغه نور ګروپونه چې هغه د سولې سره موافقه نه دي، هغې غواړي چې جنگ ته دوام ورکړي په افغانستان کې، امکان لري چې هغې د جنگ وکړي په افغانستان.
یو څه بل هم روښانه کړي، هغه ډلې چې جګړه کوي دوی به په مقابل کې درېږي، یعنې واقعا به په هغه ژمنې سره دوی هم درېږي چې دغه ډلې له منځه یوسي که څنګه؟
زما په نظر که موږ وګورو اوس هم زه د نقیز خبرې کېږي د دغه دوو مجالسو باره کې، د پاکستان مشاور د خارجي چارو سرتاج عزیز په اوله تقریر کې دا خبره مشخص وکړله، وی ویلې چې مثلا بعضې شرایط دی درلودل چې د افغانستان دولت باید اول شرایط تامین ونه ښیي چې دا دغو شرایطو باندې موږ غواړو مذاکره وکړو. بله خبره دا چې هغې وویلې چې داسې اقدامات وشي چې طالبان تشویق شي مذاکرې ته رسي. نو زه فکر کوم چې پاکستان صرف یو ګروپ غواړي چې رسي، یو ډله غواړي چې رسي دولت سره کینی، او هغه نورې ډلې هغه تر یو حده پورې په شکل د اشکالو خپل جنگ ته دوام ورکړي. بله مهمه خبره دلته دا هم ده چې خارجي مثلا ګروپونه موږ لرو په افغانستان کې چې هغه د دولت په خلاف فعالیت کوي، او هغه په مرور د زمان وګورو تقویه کیږي، مثلا داعش دا، مثلا پاکستانی طالبان دي، مثلا د ازبکستان اسلامي حرکت دا. دا گروپونو فعالیت باید موږ دینه صرف نظر ونکو. او دا ډېر مهمه.
ډاکټر صاحب رنجبر، پاکستان دا ځل د څه لپاره دومره خوشبینه دی او دوه ځلې هم دغه د سولې رسمي خبرو ته غاړه ایښې او د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې هم کلکې ژمنې وکړلې له افغان سولې سره. دوی د دې تر څنګ چې غواړي په افغانستان کې سوله تامین شي او خپله هم ورسره آرام واوسي، نورې څه ګټې لټوي د دغو مسایلو تر شا؟
یو خو هغه لاملونه چې ما وړاندې ورته اشاره وکړله چې پاکستان ته یو مجبوریت پیدا شوی دی چې د خپل ځان ته نجات ورکړي له دغه حالت نه، دغه دولتي بحران نه. بل دا دی چې دته هم ما وړاندې اشاره وکړه ګوته به ونیوله چې د په پاکستان کې دغه استخباراتي او نظامي کړی تقریبا ټاکون کې نقش لري په خارجي سیاست کې، او هغه دغه
اوس هم دغه کړی څه ګټې لټوي.
دغه د ګټو موضوع هم مطرح ده، او بل د امریکې اراده اوس تر ډیره حده قدسه ده او جدیده د افغانستان د سولې په ارتباط. ما وړاندې وویل چې دغه نظامي کړۍ د امریکې تر اغیزې لاندې دي او د برټانیې تر اغیزې لاندې دي. ډیر زیات دوی نظامیان هلته تربیه شوي دي، هلته روزل شوي دي، هلته درس اخیستې، مشاورین دي د امریکې او د برټانیې په احصایو په نظامي اړخ کې. له هغه خاطره هغوی که وغواړي که اراده یې کړي، چې زه ډېر هیله مند یم چې امریکې دا اراده لري چې په افغانستان کې سوله راسي.
بلی، د مشخصا د پاکستان په اړه باندې که لطف وکړي، یعنی دوی بالاخره څه لټوي؟
همدا عرض به وکړي، خپله امریکا یعنی پاکستان، له دې لپاره چې ډېر لوی اغیزه لري او پاکستان مجبوره ده اوس دغه نظامي کړۍ مجبوره دي چې دوی دغه لار ونیسي. هغه هم وړاندې هم ویلې چې سره له دې چې موږ بیا هم بعضی شکونه ساتو چې کیږي چې همدلته هم بعضی ستونزې پاینده کې خلق سي، سره له دې چې زه په دې باور یم، په دې یقین لرم چې که حداقل دغه دوه هغه ګروپونه چې یو د ملا اختر محمد منصور هغه د ډله دی او بل د اقانی ډله دی، که دغه دوه ډلې هم پاکستان حاضر کی مذاکرې ته چې دا نسی کولای چې دوی حاضر نه کی، د لپاره چې ټوله دنیا پیږي چې آدرس پاکستان کې ده او دوی ډېر نږدې اړیکې لري د پاکستان نظامی کړیو سره، کده دوه ډلې هم د سولې بهیر کې دوی داخله کی، یو تلسم ماتی کې د لپاره چې ټول دغه پنځه لس کاله طالبانو چیغې وهلې چې که خارجي عسکر ونه وځي موږ نه کینو دولت سره، که اساسي قانون کې بدلون رانشي، که دا ونیسي دا ونیسي. ټول ولس په دې معتقد کیږي چې نه، دلته دوی یو ګوډاګیان دي، دوی یو وسیله ده د پاکستان د اهدافو. پاکستان وغوښتل او دوی مجبور سول کینی. له دې لپاره سیاسي اړخ نه د دوی دغه تلسم ماتیږي، او هغه جهاد چې دوی اعلان کړی دی، هغه جهاد هغه لامل له منځه خپله دوی وړي. له دغه خاطره ماته دا ډېره مهمه ده.
بله، ډېره مننه ښاغلی کوثر. په لنډه توګه اشاره وکړئ، ځکه چې یوازې دوه دقیقې وخت لرو، له تاسو دواړو نه به وروستۍ پوښتنه هم وکړو، نظر به مو اخلو. که لطف وکړئ ووایئ چې د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې څومره مهمې دي، که بهرني اړخ ترې نه ووځي افغانان کولای شي چې بیا یوازې سر سولو کې که څنګه؟
زه فکر کوم دا په هغه وخت کې کېدای شي چې ډاکټر صاحب محترم مخکې اشاره وکړله چې په افغانستان کې چې کوم جنگ کېږي، دا یو ډېر قوي نیابتي اړخ لري. نو دا زه فکر نه کوم چې د افغانانو په منځ کې مستقیم خبرې وشي، او د دې په ځای چې پاکستان نور هغه هیوادونه چې داخل دي هغه په کې رول ونه لوبوي. دوی مهم رول لوبوي، او دغه نیابتي اړخ دا ډېر مهم ده. که موږ غواړو چې طالبان د افغانانو طالبانو سره مذاکره وکړو په افغانستان کې، نو د پاکستان رول ډېر مهم ده، ځکه چې دا هلته دي، د هغې ځینه فعالیت کوي، او هم هلته مثلا مرکزونه دي، هم هلته دفاتر دي. نو بل بدبختانه خبر مهمه دار طالبانو پوسټ د شو کلونو کې دا خبره کړې ده چې موږ نو وړو د افغانستان دولت سره کینو هغه همیشه د پافشاری کړې ده چې دی غواړي د امریکا سره مذاکره وکړي. نو زه فکر نه کوم چې دا د افغان لیډ او د افغان اون دا کوم هغه چې دا به مخکې لاړ شي. البته دا مهمه ده چې دا پروسه باید افغانان ټولو ته وښيي چې په دلته موږ امنیت غواړو په افغانستان کې، او دا امنیت د ټولو هیوادونو او د منطقوي او د جهان په فایده ده. دا ډیره مهمه
خبره
ده. ما پیغام دا دی هم د افغانستان ولس ته، مخصوصا د پاکستان ولس ته، چې اصلاً موږ ډېر نږدې او ډېر د ورورولۍ تاریخي اړیکې لرو چې هغه هیڅوک نشي له منځه وړلی. د موږ ټول هدف دا دی چې موږ باید ډېر نږدې اړیکې ولرو، د مینې اړیکې ولرو، ورورګلۍ اړیکې ولرو، او باید په خپل حکومتونو په خپل دنیا باندې دا فشار راوړو چې دغه لانجې حل شي او دغه جنګ او بې ثباتۍ ته په افغانستان کې خاتمه
ورکړي. بله، ډېره زیاته مننه استاد. د شخړې اصول انسټیټیوټ د څېړنې برخې رئیس ښاغلی کوثری او د افغانستان د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه ډاکټر صاحب کبیر اندبر کور ودان چې په د بحث کې مو له موږ سره ګډون وکړ. قدرمنو اوریدونکو، دغه پروګرام البته دغه بحث په همدې ځای پای ته رسیږي. له دې وروسته د سپورت اونیز پروګرام مه هیروئ، او بیا د ګوډیا چار تفریحي پروګرام.
The Lobo Le Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنه اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې به د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د مشرانو د سرګندونو په اړه چې د جنوبي اسیا اولمپیک سیالیو په اړه کړي دي رپورټ درته خبر کړو، او همدارس به د کرکټ د ولس کلنو ټیم لپاره د انتخابي سیالیو او بیا هم د انتخاباتو په اړه په یو مرکه کې معلومات ورې. خو لومړی راځو راپورته. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د جنوبي اسیا د 12 دور سیالیو لپاره امکانات په لاس کې نه لري، او لوبغاړي هم نه دي قرنطین شوی. د اولمپیک په ملي کمیټه کې د جنوبي اسیا اولمپیکي سیالیو د افغان ټیمونو رئیس غلام رباني رباني له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ځینې مغرضه کړي نه غواړي چې سپورت وده وکړي، او د همدې لپاره هم د جنوبي اسیا لوبو لپاره امکانات نه دي برابر شوی. په دې اړه پام وکړي یو راپور ته. د جنوبي اسیا دولسم دور سیالیو ته شاوخوا دوه اونۍ پاتې دي، خو افغان لوبغاړو لا هم قرنطین نه دی پیل کړی، او ځینې برخې اړینې اسانتیاوې په لاس کې نه لري. د اولمپیک په ملي کمیټه کې د جنوبي اسیا او اولمپیکي لوبو د افغان ټیمونو رئیس غلام رباني رباني ازادي راډیو ته وویل چې ځینې مغرضه کړي نه غواړي چې په افغانستان کې سپورت وده وکړي، او د همدې لپاره یاد لوبو ته ډېر امکانات نه دي موجود. ښاغلي رباني وویل د جنوبي اسیا سیالیو ته کم وخت پاتې، خو لا د لوبغاړو د سفر د لګښت پیسې هم نه دي برابرې شوي.
په تاسف تر داخله دولت هنوز هم په زمینه هیڅ توجهی صورت نه
گرفته. خالی ربانی وای په تاسو سره په دولت کې لا هم په دې برخه کې څه کار نه دی شوی. ځینې مغرضه کړي په سپورتي دارو کې خندونه رامنځته کوي. تر اوسه د دې لوبو لپاره امکانات نه دي برابر شوی. د لوبغاړو د تګ لپاره د ټکټونو پیسې هم نه دي ورکړل شوی. ځینې کسانو چې اصلا له ورزش لري شوی هغه د لوبغاړو په نوم پیسې ویستلې له دولت
څخه. دولت
کشیدن به نوم ورسره. خالی ربانی څنګه وکړ چې د حکومت مشران باید د لوبغاړو لپاره د لګښتونو او امکاناتو په برابرولو کې ژر تر ژره لاس په کار شي، کنه بیا به د جنوبي اسیا له لوبو نه چې تل افغان لوبغاړو تری اتل ولې ګټلې هم افغانستان ته په برخه نشي. د جنوبي اسیا سیالي دا ځل د جنوبي اسیا د اتو هیوادونو افغانستان، پاکستان، هند، بنگلاديش، سریلانکا، مالدیف، نیپال او بوتان په ګډون د فبروري له 15 پیلېږي چې زرګونه لوبغاړي پکې برخه اخلي. د اولمپیک ملي کمیټه وایي د یادو لوبو تر سره کوونکې ټیم په هند کې د ګواتی او شیلانګ په ښارونو کې چې دا ځل به د لوبي پکې تر سره شي ډیر خزایونه د لوبو لپاره جوړ کړي دي. د جنوبي اسیا اولمپیکي لوبو لپاره د افغان ټیمونو رئیس ښاغلي رباني ټینګار وکړ چې یو ځل افغان حکومت په دننه افغانستان کې د لوبغاړو لپاره ښه امکانات برابر کړي، په سیمایز او نړیواله کچه به هم افغان لوبغاړي په ډاډه زړه په لوبو کې برخه واخلي.
مسولین کاروانای ورزشی کې
د جنوبي اسیا د اتو هیوادونو د ورزشي ټیمونو چارواکو په هند کې یو سیمینار جوړ کړ. په دغه سیمینار کې په هم غغیو امکاناتو په سټډیمونو او د لوبغاړو په استو غنځایونو خبري وشوه. موږ له دغه ټولو امکاناتو له نږدې لیدنه وکړه.
مشخص موازیک بازدید کړی.
خغلی ربانی ویل دا ځل هم د تیر په څیر د جنوبي اسیا د لوبو لپاره ښه چمتووالی نیول شوی، او تمه ده له افغانستان څخه په 300 ورزشي رشتو کې شاوخوا 300 لوبغاړي برخه واخلي. د جنوبي اسیا لوبو کې افغان ټیمونه په فوټبال، تکواندو، غیګنیونی، سکوهانی او ځینې داسې نورو لوبو کې لومړی مقامونه لري چې دا ځل هم افغانان له دغو لوبو نه د ډیرو لاسته راوړنو تمه کوي. ریپورت کې مو اوریدل چې د اولمپیک ملي کمیټې د جنوبي اسیا سیالیو لپاره د امکاناتو د نشټوالي خبره کوي. یو وګورو چې تر دوه نورو اونۍ پورې دولت د دغو لوبو لپاره سم امکانات افغان لوبغاړو ته ورکوي. د افغانستان کرکټ بورډ د ولس کلنو د ملي ټیم د انتخاب لپاره یو لړ ازموینې په لاره چولې دي. دا چې دا ازموینې په څه ډول دي او کوم شرایط او معیارونه پام کې نیول شوي دي، زموږ همکار الیاس صالح د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال حاجي عزیز الله فضلي سره مرکه کړې چې په ګډه اورو.
د افغانستان د کرکټ کچ یا پرمختګ الحمدلله ډیر ښه دی، هم د نړۍ په کچه هم په داخل کې. نو د دې ځل د افغانستان کرکټ بورډ په دې تصمیم نیولې دي چې موږ د ولس کلونو ټیټ عمر ځوانان د ټول افغانستان په سطح باندې د 50 زونونو او د ډیر شو ولایت په سطح باندې دغه امتحان اخو، په دې کې بیا په هر ولایت کې دغه لوبډلې جوړیږي. د لوبډلې په خپل منځ کې میچونه کوي، یعنی د ولایت په سطح بیا د زونونو په کچه باندې بیا مونږ کوشش کوو چې دغه ولسکلونو ځوانان نه نونسکلونو ملي لوبډله جوړ کړو. هغه په دې واجبانی چې دغه وخت سره چې د نونسکلونو ملي لوبډله نړیوال جام را روان دي په 2014 کال کې په بنگلاديش کې د سره کیږي، یو ستونزه دا و چې موږ اکثره لوبغاړي په هغه معیار باندې د سپرنه و چې د عمر د لحاظ به موږ سره څه مشکلات و د کرکټ د بینني شورا د خوانه. نو د دې ځل لپاره موږ داسې یو فرمولا یا یو تقسیم اوقات ورته جوړ کړی دي چې په هغه کې د افغانستان د کرکټ بورډ د خواسته سید رحمان احمدزی ورسره جاوید نوري او روزي خان دوی د سلیکشن کمیټي خاص یو کمیټه ده. د غوراوی پړاو دوی په ټولو ولایت ته سفر کوي چې نمړی پړاو یې په پلازمینی کابل کې خلاص دو او اوس په خوز کې دي. دا به د افغانستان په ټولو ولایت او په دې 50 زونونو کې ان شاء الله دغه امتحان اخیستل کیږي چې بل اخره زموږ ته هغه لوبغاړي په لاس راشي چې دوی په ولسکلونو ځوانانو کې شو وزلیږي. اما د دوی سمج په دې وتوانی جوړ چې د نونسکلونو ملي لوبډله هم جوړ کړي.
بلې، په دې آی سی سی په جدولونو کې راغلي دي چې موږ د دوه ملي لوبډلې شهزاد او زادران ټاپ 8 بالر اند او بیټسمن کې دوی انتخاب شوی دي. که په دې اړه وایي چې دا خبره څنګه سو؟
واکن دولت دران د نړۍ په اتو غوړه لوبغاړو کې راغی، په ټوله نړۍ کې د بالرانو په قطار کې راغی چې هغه د شان یعنی د پاکستان هیواد او د سرنلکا هیواد نه د هغه هیوادونو هغه ټاپ بالران دک چې د نړۍ په کچه شو دلیدلې واغې هم شاته پریښو. نو دی حتم مقام در لاس کې همداسې د بیټینګ په شوبه کې تاسو ول چې په اخرنی شلوري د سیالي کې شهزاد محمدي سلیزي واله نسوزیدون کې نو د هم په ټاپ اتو بیټسمنانو کې راغی د نړۍ په کچه د آی سی سی پرینکینګ کې دی. واکن د افغانستان د پاره او د ټول کرکټ مینوال د پاره چې د افغانستان د کرکټ سره مینه لري یا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله فالو اپ کوي یعنی دوی تعقیبوي، نو دا یو ښه خبر دی.
د هندستان سره دوستانه سیالوي به کله پیل سي او د ملي ټیم آمادګي سونه دي او دوی کله به هند لاړ سي؟
څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ امارات ته یا د دوبۍ ټیم راغلي دي افغانستان ته، د دوی لپاره فقط اته یا نورز لپاره ریسک یې هغه خپل کورونو ته تک دي چې خپل فامیلونو سره ملاقات وکړي. دوی نیمه شپه په امارات کې ډیر کړل دغه مهم سیریز لپاره. نو اوس به ان شاء الله ولادز ډیر ژر د افغانستان ملي لوبډله د هندستان په لور باندې دي. البته په هندستان کې د هندستان د محلي ټیمونو سره تقریبا 3-4 سیالي د سره کوي. درې سیالي خو د دې مالفري موږ د دې سره وکی کړی دي. نو کوشش وکړو چې دغه سیالي هغه نتیجه یا دستاور هم دغه دی چې موږ به د سمره شامدګي ولړی ولړی هغه د دې د فاره چې د آسیایي جګړه د فاره چې په بنگلاديش کې د سره کیږي ان شاء الله کولی پای راوند د فاره بزو او لوبغاړي ان شاء الله حماده ده او ډیر ژر به ان شاء الله د هندستان هیواد ته سفر وکړي.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بلې مو زه صفی الله ستانګ ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم. ښه شی دی ولړی.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خو ګوړی دونکو سلام. د ټاپیا تڼونه خو خو په خواند روان دي چې خدای وګي پروژه هم لکه د هینکو د مسو د کان غونې به حرکته پاتې نشي. کاش کې ټول کارونه پاتن کېدلای. باور وکي چې اوس خو د ټول نړۍ د ترقی مخکخان مونږ وای. دا چې تڼونه موزد دي خبرونه د بوټ پاکانو د رئیس لمر کې نه پیلو. د بوټ پاکانو د اتحادی رئیس بمو لخپلو فعالیتونو څخه خبر کی.
بوټ پکانو د لوی شورا خغلی رئیس که خپل ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو.
مهرباني مهرباني، زه خیالي خان بوټ پاک د بوټ پکانو د لوی شورا رئیس.
د بوټ پکانو د لوی شورا خغلی رئیس، کدا راته وایي چې د بوټ پکانو شورا څه کارونه کوي؟ مهرباني بوموي.
د بوټ پکانو شورا ته هیواد ټولو بوټ پکانو د حقوقو خوندي کولو او په مجموع کې د ټول هیواد د خدمت مسؤلیت لري. موږ غواړو د بوټ پاکۍ د فرهنګ په بابولو سره خلک حوصله او خوشخلقۍ ته راوبولو. د بوټ پاکانو شورا هلې ځلې کوي چې په دې ډول د زور او دیکتاتوري فرهنګ کمزوری کړي او هر څوک مقام او هدف ته د رسیدو لپاره د بوټ پاکۍ اصول وکاروي.
له بوټ پاکۍ نه مو مقصد د خلکو د بوټانو پاکول دي؟
نه، له بوټ پاکۍ نه مو مقصد د چارواکو او هغو شخصیتونو چې د یو څه تمه ورڅخه کیږي په پاکو بوټانو صافي تیرول او لاس وهل دي. په دې معنا چې د خپل هدف د لاسته راوړلو لپاره قدرت والا کسانو ته یو څه خوشامن او ښکته پورته کیدل شرم ونه ګڼي او په خلاصه ټنډه ملا ورته کړو پکې.
ستاسو مقصد چاپروسی او غړمالی ده؟
نه، په اصل کې د چاپروسی او بوټ پاکۍ ترمنځ ډیر زیات توپیر دی. معمولا چاپروسی سړی ښکته راولي او بوټ پاکۍ پورته بیایي. په اصل کې بوټ پاکۍ خپل منل شوي اصول لري چې که بیا اړتیا وي ورځ به یې درته تشریح کړم.
نو ته بوټ پاکۍ له چاپروسۍ او غړمالۍ څخه جلا بولې؟
بالکل همداسې ده، دا دواړه جلا دي او جلا څېړل کیږي.
یو وړوکی مثال یې راکولی شي؟
هو، ولې نه. چاپروسان او غړمالان ایله تر ریاست ورسیږي، هغه هم چې ډیر تجربه کار او ماهر چاپروس وي. خو بوټ پاکان آن وزارت او سفارت ته هم رسیدلی دي. بل مثال یې دا دی چې چاپروسان هر عادي سړی هم پیژندلی او تشخیصولی شي، خو بوټ پاکان یوازې ډیر ماهر کسان هم په سختۍ پیژندلی شي.
کوم لوی توپیر هم سره لري که نه؟
هو، ولې نه لري. د چاپروس او وړمال زیاتره وخت خوله جینګه او سترګې تیز حرکت کوي، خو بوټ پاک بیا آرامه، ظاهرا زړه سوانده، خواخوږی، عادل او روشن فکر ښکاري او په ندرت سره د چاپروسۍ علامې پکې راڅرګندېږي.
اوس یې کوم ډول ښه چلیږي؟
بوټ پاکان دوی داسې دي لکه ماین پاکان، د صاحبانو زړونه د ځان دپاره له هر ډول تشویش او شکه پاکوي. لکومې ورځې چې پروژې او قراردادونه پیل شوي، له هماغې ورځې د ځینو څراغونه په اوبو کې لګیږي، ځکه چې قرارداد قراردادونه زیږوي. لکه داسې
څنګه دې وکړه؟ سړک څنګه شو؟
قرارداد مې واخیسته، ډیر وارانه قرارداد دی.
څنګه؟
خو د لسو میلیونو ډالرو قرارداد دی، سره له دې چې لس میلیونه یې خارجي واخیسته.
یعنی اصلي د شلو میلیونو ډالرو پروژه وه؟
او
نو بیا تا ته څه پکې پاته کیږي چې دومره ورته خوشحاله یې؟
ماته؟ ماته سمې نیمې پکې پاتې کیږي، یعنی 5 میلیونه ډالر. 100 کیلومتره سړک دی چې بر یې 12 متره، چې د هرې خوا پیاده وي 2 متره دی.
کله به څوک په 5 میلیونه ونیسي؟
نیسي، لږ به یې له ټول اوارز نه راکم کی، که نه لومړی بر 100 متره و، خو خارجي ماته 12 متره راکه.
څه ووایم نو؟
ولې هغه بله پروژه دې لکه چې هېره شوه؟
ځانو چې څنګه ته پوهېږې؟
ته مه غږېږه، چې ټلیفون کې غږېږم. سلام، شکر دی، د تا سال دی. او یو بل ښکار مې وکړو. او 12 متره سړک دی، طول یې 100 کیلومتره، په 5 میلیونه ډالر کیږي. ته یې بر 8 متره ونیسا او له پیاده روی هم 1 متر راکم که. او زه سمه ده، سبا ته راشه قرارداد به ولیکو. او سمه ده، په مخه دې ښه.
وی منله.
او لس کسه به نور هم ځانونه پکې ماړه کي.
ښه نو خبرې کوه.
د 2.5 میلیونو ډالرو پروژه ده، 100 کیلومتره سړک دی، ته یې 10 کیلومتره جوړ که.
اته متره سور دی
او
ته 15 متره ونیسه
ښه
او دوه یو متری پیاده روانې دي ته یوې خواته نیم متره ونیسه او کایت سویل ورته وایه چې بلې خواته چا نه پرېښودم
حیات څه کوي چې راځي برخه یې تیاره مخکې له مخکې بانکي حساب ته ورلیږه
ځانو چې دغومره تجربه لرې بیا یې زغم مه کوه
څه نه وایي خو یې نه اخلم دا مې پنځم قرارداد دی
خو ګوره لږ انصاف هم په نظر کې نیسه هسې نه وي چې ټول ډالر په جیب ووهې
سړیه زه یې هم په بل تاوانوم بیا هغه پوسه او انصاف یې
نو قرارداد ولیکو
هو خو پیسې به یې څنګه کیږي
50% یې اوس درکوم 50% یې د پروژې د تکمیلېدو نه وروسته
ځه صحیح ده مننه چې زه دې خبر کړم
هیله کوم
څه دې وکړل پروژه دې څنګه کړه
هماغه پخوانی قراردادی ته مې ورکړه
چې سمه یې عملي کړي
د بایسکلونو لاره ده کوم لوی واټ نه دی چې جوړې نشي کړی
دا څه وایې د بایسکلونو لاره ده
هو خو هغه اول ځل ما په $1,000,000 لندن دوبی شرکت ته ورکړ چې سور یې 3 متره او پیاده رو یې نه درلوده بیا لندن دوبی شرکت هماغه قرارداد نیویارک استانبول شرکت ته په $1,500,000 ورکړ او د سرک سور 2 مترو ته راټیټ سو بیا ما د نیویارک استانبول شرکت نه بیرته په $200,000 ونیوه چې سور 1 متر شو او د بایسکلونو موډرن هایوې په نامه مو په قرارداد کې ثبت کړ او دغه دی مال وروستي قراردادی سره په $50,000 قرارداد وکړ چې د بایسکلونو یو مناسبه لاره ترې جوړه کړي
هغه اصلي مرجی به یې له جوړېدو وروسته تسلیم کړي که نه
لیونی دا هغو غم مخکې خوړل شوی دی هر یوف 2% ورکړي دي د دغه خبرې خو یې تشویش مه کوه سم مسئی پټۍ به پرې کیږي او شیرنی به ویشل کیږي
اوس دا برک شیر هم واورئ ای زما گرانی قدردان گلی ای زما گرانی قدردان گلی چرا پیا چکلا پنسم داس درچی چلار نوینما خبر نا اورما او تند کنا خورما لکد خوار خون کی د زور بایسکل پشانتی لکد خوار خون کی د زور بایسکل پشانتی ای زما گرانی قدردان گلی ستا پا دسکول قسم ستا لموبایل ازار شم ستا پا دسکول قسم ستا لموبایل ازار شم خو چرا پیا چی حقا ستا اگده اگده او آ تیره تیره لکه پا وینو غنده سرسر نوکان پا خوب که وی ریگم بلستن که نیخ را کینم بلستن که نیخ را کینم ای زما گران قدردان گلی چرا پیا چی کلا هغستا تور شنده دا رنگ می تور شی داسه لکه دلوی قاتل لکه دلوی ظالم د تور زرگی او تور وجدان پشانتی د تور زرگی او تور وجدان پشانتی زکنو تختم درنا او لری لری گرزم لکه ده هغه مظلوم چې کور یې بل نیولی او خپله چرته همسایه اوسیږي او خپله چرته همسایه اوسیږي او خپله چرته همسایه اوسیږي یوازې یو کار کوم یوازې یو کار کوم او په بدله نمره یو نیم مسج در لیږم دومره هم نه یم دارن دومره هم نه یم دارن دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی سپوږمۍ حسین حکمت مسکا احساس او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میم؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریو نه تر پنځو پورې.